یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپید ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه پیل سو چې خبری برخې 10 دقیقې دوام کوي. السلام علیکم. د راپورونو په برخه کې اوري چې د افغانستان اجرایه رئیس وایي چې د داعش ډلې له تسلیم سوو جنګیالیو سره دي د جنګي اسیرانو په څیر چلند واوسي. نن د شنبه ده، د زمري اسد 15مه د اګست میاشتې 16مه. خبرونه په خبرونو پیلو له اجمل انس څخه اوري.
افغان اجرایه رئیس وایي د داعش د تسلیم شو وسلوالو سره به د جنګي اسیرانو په توګه چلند کیږي. په اندونیزیا کې د پرونۍ زلزلې له امله د وژل شوو کسانو شمیر 122 تنو ته لوړ شوی. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي له تسلیم شوو داعش جنګیالیو سره دي د جنګي اسیرانو په څیر چلند وشي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو د شورا د غونډې وړاندې خبرې کولې وویل داعش جنګیالي د افغان ځواکونو د فشار له امله تسلیمۍ ته اړ کړی شوي دي. ښاغلی عبدالله وایي د داعش یو شمېر سرتیري تسلیم شوي چې له دې کسانو سره به د هغه اسیرانو په توګه چلند کیږي چې په جګړه کې نیول شوي دي. تیرونه په جوزجان ولایت کې د داعش شاوخوا 250 تنه وسلوال دغلته له طالبانو سره له سختو جګړو وروسته حکومت لوري ته تسلیم شول. د کونړ پولیسو یو تن د 122 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو سره نیولی. د کونړ امنیه قمندان جنرال حق نواز حقیار د دوشنبه په ورځ ازادي رډیو ته وویل تیر ورځ د کونړ ولایت خاص کونړ ولسوالۍ کې یو تن په زرنج موټر سایکل کې چاودیدونکي مواد، عسکري بوټان، لاسي بمونه بار کړي وو چې پولیسو نیولی. قمندان ویلي له نیول شوي کس تحقیقات روان دي. بلخوا پرون ماښام د څیرمه ولایت ننګرهار په جلال آباد ښار کې د بیسودو پلو ته څیرمه د ملي اردو په یوې پوستۍ، البته د تلاشۍ په پوستۍ ځان وژونکی برید شوی. درې تنه سرتیري پکې وژل شوي او دوه تنه سرتیري او یو ملکي وګړی یې ټپي کړي. جلال آباد د تیرو څو میاشتو راهیسې د پرله پسې خونړیو بریدونو شاهد دی چې د ډیرو پړیو د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستي. دا وسلواله ډله د ننګرهار د شینوارو په څو ولسوالیو سربیره په نورو ورڅیرمو ولسوالیو کې هم فعالیت کوي. د جلال آباد ښار د بریدونو د مخنیوي لپاره په وروستیو کې د نورو امنیتي ځواکونو د مرستې لپاره دغلته د ملي اردو سرتیري هم د ښار په بېلابېلو برخو کې ځای پر ځای شوي دي. په اندونیزیا کې د پرونۍ زلزلې له امله د وژل شوو شمېر 122 تنو ته لوړ شوی. د ریختر په اندازه 9 درجې دې زلزلې د اندونیزیا لومبوک ټاپو ځپلی. د اندونیزیا د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې ویاند ویلي دي چې د زلزلې له امله د مړو شمېر ښایي زیات شي. د دې زلزلې له امله سلګونه کسان ژوبل شوي، ګڼ شمېر ودانۍ نړېدلي او د لومبوک ټاپو له زیاتو برخو څخه برېښنا قطع شوي. تر دې وونۍ مخکې د زلزلې یو ټکان د اندونیزیا لومبوک ټاپو چې زیات سیلانان ورته ورځي لړزولی او شپارس کسان وشلی وو. په اندونیزیا کې په 2004 کال کې تر سمندر لاندې یوې قوي زلزلې چې د سونامي څپې پورته کړې وې په دې هیواد او د هند سمندر چاپیره پرتو هیوادونو کې 2,00,000 کسان وشل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په واشنگټن کې د روسیې شارزافیر ورو بالاو د هغه هڅو پاړې ورته اعتراض وکړ چې د روسیې د ټولنیزو شبکو له لارې شوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی هیدر نورت په خپل ټویټر لیکلی چې روسیه د ټولنیزو شبکو له لارې د امریکا په ټولنه کې د درز اچولو او تاوتریخوالي د پارولو هڅې کوي. هیدر نورت ویلي د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په واشنگټن کې د روسیې له شارزافیر څخه په دې اړه سپیناوی وغوښت. برمن نورت ویل امریکا به په خپلو کورنیو چارو کې دا ډول متجاوزه لاسوهنه ونه مني. فیسبوک شبکې د جولای په 1 ویل داسې هڅې کشف کړي چې ښایي په ټولنیزو شبکو کې د امریکا د کانګرس په راروانو انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کیږي. فیسبوک ویلي دا اداره نشي ویلی چې دا کار روسیه کوي، خو په ټولنیزو شبکو کې د دې هڅو کومه طریقه چې کارول شوي هغه له روسیه سره تړاو لري. په واشنگټن کې د روسیه سفارت بیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دا تور رد کړی دی. متحده ایالاتو نن پر ایران د نوو بندیزونو جزئیات اعلانوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون خبریالانو ته وویل واشنگټن به بیا پر ایران بندیزونه ولګوي. امریکا وروسته تر هغې پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو پریکړه وکړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تېره مې میاشت کې له ایران سره د نړیوالې اتومي موافقې ووت. مایک پامپیو ویل د بندیزونو په لګېدو سره به د ایران حکومت نور ونه توانېږي چې ډالر وپیري. نوموړي ویل نوي بندیزونه به د ایران د قالینو د صنعت په ګډون د دې هیواد صنعتي فابریکې هم په نښه کړي. دا خبرونه
تا تاسی ازادی رادیو تا غوږی است. د دې خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د تسلیم سویو غړو په وړاندې به څه چلند کیږي. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي
با اونا رئیسی اسرایی که در جنگ دستگیر شدن در حال
د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال مژغولی چې له حقوقي اړخه د داعش ډلې د تسلیم سویو غړو په وړاندې څه چلند په کار دی.
که د فشار له وجهې راغلي و چې خدا ارتباط لري خپله حکومت ته چې د دې موضوع واضحه کړي، لویه څارنګاري په دې موضوع کې مداخله وکړي.
په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو، د کابل چپ رسپانو ته هم کتنه کوو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې سعودي عربستان وایي په ریاض کې د کاناډا سفیر خراجوي او له دغه هیواد سره خپلې تجارتي اړیکې ځنډوي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې زما حق زما رایه پروګرام خپریږي چې د راتلونکو انتخاباتو پر موضوع پکې بحث کیږي. افغانستان اجرائیه رئیس وایي چې د داعش ډلې له تسلیم سویو جنګیالیو سره دی د جنګي اسیرانو په څیر چلند وسي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې خبرې کولې وویل چې داعش جنګیالي د افغان ځواکونو د فشارونو په نتیجه کې تسلیم سوي دي. رحمت الله افغان د موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي په شمال کې د داعش جنګیالیو تسلیمي دي په دې معنی نه وي چې د دوی له جنایتونو د سترګې پټې سي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې وړاندې خبریالانو ته خبرې کولې وویل د داعش جنګیالیو بشري او انساني حقونو ته په احترام دي، له دوی سره د سوله کوونکو په څیر نه بلکې په جګړه کې د اسیر شویو جنګیالیو په څیر چلند وسي. هغه وایي یو شمېر داعش جنګیالي تسلیم سوي، دوی سره د جګړې د اسیرانو په څیر برخورد وسي. له دې ډلې سره د تسلیمۍ د څرنګوالي د چلند په اړه د امنیتي ځواکونو پام غواړو، ځکه چې یو توریستي تسلیمېږي باید د وضعیت متناسب برخورد ورسره وسي. په لومړي سر کې شاید امنیتي تدابیر باید نیول سوي وای. تیره اونۍ د جوجان په درزاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو له لوري له سختو فشارونو وروسته د مولوي حبیب الرحمن او د هغه د مرستیال مفتي نعمت الله په مشرۍ 215 د جنګیالي افغان ځواکونو ته تسلیم سول. د جوجان اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په شمال کې د اشډلې ورسره زور زیاتای کړی، په خزو ایجنسی تیری کړی او له خلکو یې په زور پیسې او مالونه اخیستي دي. اجرائیه رئیس وای د جوجان اوسیدونکو ډاډمنی چې تسلیم شي د جنګیالی به تر عدلی او قضایي تعقیب لاندې ونیول سي. عبدالله عبدالله په افغان امنیتي ځواکونو هم غږ وکړ چې وضعیت په کتو باید له تسلیم شویو د جنګیالیو سره برخورد وسي او د تسلیمي په لومړی سر کې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې نیول سوي وای. د جوجان سیمه ییز امنیتي چارواکو هم ازادي راډیو ته پخوا ویلي وو چې که په داعش جنګیالیو ادعا موجوده وي محاکمه به سي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې له تسلیم شویو د جنګیالیو سره باید حساب کتاب وسي. رحمت الله افغان، ازادي راډيو، کابل.
ومردل چې د افغانستان اجرائیه رئیس وایي چې د داعش ډلې له تسلیم سویو جنګیالیو سره دی د جنګي اسیرانو په څیر چلند وسي. د حقوقي چارو ځینې ماهران وایي که د داعش دغه ډله د فشار له مخې حکومت تسلیم سوي وي نو باید د خپلو کړنو سزا وګوري، خو که د سولې له پروسې سره یوځای سوي وي نو باید ورسره نرم چلند وسي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم ویلي د داعش ډلې له هغو جنګیالیو سره باید حساب کتاب وسي چې په وروستیو کې افغان حکومت ته تسلیم سوي دي. افغان پوځي چارواکو تیره اونۍ د جوجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش د 215 غړیو د تسلیمېدو خبر ورکړی و. دفاع وزارت ویلي چې دغه تسلیم سوي وسلوال د جوجان ملکي ادارې ته سپارل سوي او د دوی د مجازاتو او مکافاتو په اړه به افغان حکومت پریکړه کوي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مرستیال سبحان مصبا سره اکرام الله اکرام مرکه کړې.
دوی که چیرته تسلیم شوی وسی د صلح پروسې ته، بیا دلته د دوی دغه جزایی مسئولیت ختمیږي. هغه حق الله پورې مربوطه څه چی هغه ختمیږي، ځکه سولې ته راځي. که د فشار له وجهې راغلي و چې خدا ارتباط لري خپله حکومت ته چې د دې موضوع واضحه کړي، لویه څارنګاري په دې موضوع کې مداخله وکړي. که چیرته د فشارونو له وجهې نه راغلي و سي نو بیا د تروریستي جرایمو د عضویت او د خرابکارۍ تر عنوان لاندې هغه تر نویت د قضیې د هر چا فرق کوي. یعنی په خپله غړیتوب په تروریستي سازمانونو کې دا جرم ګڼل کیږي. دوی باید عدلی او قضایی تعقیب لاندې راشي.
د یو شمیر خلکو ادعاګانې موجود دي چې د دوی له خوا ورسره ظلم شوی دی.
ادعا مثلا کله هر څوک صلح پروسې ته راځي، کچیرته د شخص ادعا ورباندې وسی، هغه په باره کې حکومت دولت هیڅ هم نشي کولای مگر دا چې شخص ورته ابرا ورکی او وی بخی. هر هغه څوک چې هر نوې ادعا لري هغه کولای شي چې هغه خپل دعوا وکړي. اصل په حقوقو کې دا ده چې هغه دعوا به خپل بیا ثابته، یعنی وسایل د اثبات د جرمی باید ولري او څارنوالي د داسې سړي قضیه باید د اساسي قانون د اصول 13 ماده پر اساس تحقیق قربان دی وکری او تر څنګه اقامت دعوا وکي په محاکمو کې.
فکر نه کوي چې که مثلا دی خلکو سره نرم چلند کیږي نو په آینده کې نور خلک شاید دغه سي جرایم ته تشویق کړل شي؟ څه فکر کوي؟
وګوري مورد یې فرق کوي. وګوري صلح هڅه یو شاید چې ټول ورته اړتیا لرو. دا یو بیل بحث ده که یو څوک په صلح کې داخل کیږي، دا یو کاملا بل موضوع ده. خو دسی قضیه چې دا اوس راځي په کې لکه دا وسنې قضیه سره چې دا دولت مخامخ شوی ده، په دې کې زموږ په اند په هیڅ عنوان باید له انعطاف پذیری او له ترحم نه کار ونه خیستل شي. یعنی هغه څه قانون ده هغه دې ور باندې پلی شي، ځکه داعش هغه کورو ده چې تر اوسه پورې موږ دسې یو مثال نه لرو چې دې ګویا حکومت ته راشي او تسلیم دي شي. دا ارتباط لري په خپله حکومت پورې چې دې تشخیص وکړي، ځکه حکومت باید عادلانه او قانوني چلند وکړي.
یعنی مزبه سپتا سم دغه ډلې د محاکمه کولو غوښتونکي اسې تقریبا
کچیر ته فشار لاندې راوستي وو سی هوک باید د محاکمه شي تر څو دا یو عبرت شي نور ته او تر څنګ ټولنه اصلاح شي، ځکه په جرم کې اصلي موخه هم دا ده چې یو مجازات تعینېږي، باید ټولنه مسؤلیت پیدا کړي او پر څنګ مجرم اغه اصلاح شي، مجدد اصلاح شي تر څو چې مجازات ویني ویني اغه اصلاح کیږي. نو کده سي معافیت رامنځته شي او خوشي وکړي، د فکر کوم چې دا بیا ملي حاکمیت ته تاوان ده او امنیت ته تاوان ده او د خلکو.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستيال سبحان مصباح له ازادي راډیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په دې غرمنۍ خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو بهرنی موضوع څېړو. سعودي عربستان وایي چې په ریاض کې د کاناډا سفیر باسي او له دې هیواد سره تجارتي اړیکې او نورې پانګونې ځنډوي. سعودي چارواکو پر اوتاوا تور لګولی چې د دې هیواد په چارو کې لاسوهنه کوي. دا په دسل کې ده چې د سعودي عربستان ځواکمن ولی عهد ټینګار کړی چې له نورې نړۍ سره د خپل هیواد اړیکې به پراخ کړي. احمد تکل په استودیو کې د موضوع تعقیب کړی. تکل صاحب، سعودي عربستان پر کاناډا په خپلو کومو چارو کې د لاسوهنو تور پورې کړی دی؟
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو بیان کې وویل چې د سعودي سلطنتي نظام به په خپلو کورنیو چارو کې د هیچا لاسوهنې ته اجازه ورنه کړي. سعودي چارواکي دا اعلان وروسته له هغه کوي چې په ریاض کې د کاناډا سفارت د بشري حقونو د یوې زندانی فعالې د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په بیان کې راغلی دی چې سعودي عربستان به له کاناډا سره د سوداګرۍ او پانګونو په برخو کې ټولې راکړې ورکړې بندې کړي او د نورو اقداماتو حق هم ځانته خوندي بولي. سالی صاحب، د سعودي عربستان حکومت د کاناډا سفیر ته 24 ساعته مهلت ورکړی چې له دې هیواده ووزي او په اوتاوا کې خپل سفیر هم هیواد ته رابللی دی. او دا په داسې حال کې ده چې لکه څنګه چې تاسو هم مخکې یادونه وکړه، د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان چې په دې هیواد کې خورا زیات قوت لري او حتی ویل کیږي چې ټولې چارې د ده لخوا تنظیمیږي، د ژمنه کړې وه چې محدودیتونه به لرې کوي او د خپل هیواد محافظه کار اقتصادي سیستم به د نړیوالو په مخ پرانیزي.
بله، اتکل صاحب، د کاناډا حکومت له سعودي عربستان څخه څه غوښتنې دي چې د دې هیواد چارواکي ورته په غوسه دي؟
د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د سمر بدوي په ګډون په سعودي عربستان کې د ټولو مدني فعالانو او د ښځو د حقونو د مدافعانو د نیول کېدو له پلوه سخته اندېښنه لري. د کاناډا حکومت په دې اعلامیه کې له سعودي چارواکو غوښتي وو چې دا او د بشري حقونو نور سوله ییز فعالان سمدستي خوشي کړي. د کاناډا د بهرنیو چارو د وزارت یوې ویاندې ماري پیر باریل پرون وویل چې اوتاوا د سعودي د اقداماتو لکبل جدي اندېښنه لري. د یادونه ورده چې د بشري حقوقو د څار ټولنې یعنی هیومن رائټس واچ د سعودي چارواکو لخوا په نیول شویو کسانو کې د میرمن بداوی او د نسیمه ساده نومونه یاد کړي دي چې له اوږدو کلونو راهیسې ښځو ته د موټر چلولو د حق او همداراز له نارینه محرم پرته له کوره د ښځو پر وتلو د بندیز د لرې کېدو غوښتنه یې کوله. خو له دې سره سره په سعودي کې د فردي ازادیو فعالان وایي چې د سعودي په محافظه کاره ټولنه کې ښځې لا هم له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي.
ډیره مننه له احمد تکل څخه مو وردل چې سعودي عربستان ویلي چې په ریاض کې د کاناډا سفیر خراجوي او له دې هیواد سره تجارتي اړیکې او نورې پانګونې ځنډوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو د ازادي رادیو غرمنی یو ساته خبرونه اوري. په دې خبرونه کې زما حق زما رایه پروګرام هم خبرو چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو پر موضوع بحث پکشي کیږي. اوس به ناجیه صافی د نن ورځې اقتصادي خبرونه ولولي.
د حکومت اجرائیه رئیس وایي د هیواد په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا افغانانو لپاره یو ښه زیری دی. که څه هم اجرائیه رئیس د صادراتو د زیاتېدو دقیقه اندازه ونه ښوده، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله په عمومي صادراتو کې 6.5% او د تازه میوو او سبزیو په صادراتو کې 5% زیاتوالی راغلی. افغانستان دا مهال مرکزی آسیا، ترکیه، دوبی، هند او تر ډیره پاکستان ته صادرات لري. په نیمروز ولایت کې یو شمیر زعفرانکاران وروزل شول. د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت وایي د نیمروز ولایت د خاشرود، دلارام او زرنج ولسوالیو سلویښتنو زعفرانکارانو ته چې په پام کې د سږ کال ورته د زعفرانو نمایشي قطې جوړې شي یو روزنیز پروګرام جوړ شو. د دغه وزارت د رسنیو دفتر په حواله په دې روزنیز پروګرام کې کډوالو ته د زعفرانو د کرکیلې لپاره د ځمکې چمتو کولو، اوبو لګولو، د حاصلاتو راټولولو او د زعفرانو د محصول د پروسس په هکله روزنه ورکړل شوه چې دا د زعفرانو او کروندګرو د اقتصاد په وده کې مهم رول لوبولی شي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول ځینو خوراکي توکو بیې: یوه بوجۍ قزاقي اوړه 1550 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلوی بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریژو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 1050 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 30 پوله، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 8 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 591 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. د ځین اوریدونکو ایس ایم ایسونه لولو چې د ازادي راډیو پر بیلابیلو موضوعاتو یې راستولې دي. غلام محمد پښتون له هرات څخه لیکلي چې د دولت او وسلولو طالبانو ترمنځ سوله او روغه جوړه وسی، زورواکان به خپل کمزوري سي او بیا به په افغانستان کې تخریبي کارونو ته نسی هڅول کېدلی. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي: د لوګر په زیاتو برخو کې د شپې دخوا خصوصا د افغان بیسیم شبکې فعالیت بند وی چې خلک یې له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي چې په کار د ښوونکو معاشونه زیات سي، ځکه چې په اوسني معاش د یو کور گزاره هم نه کیږي. اجمل مسعودزی له پکتیا لیکلي: د ننګرهار په څیر دي د نورو ناامنو ولایتونو مرکزونو ته هم ځنګړي ځواکونه ولېږل سي چې د ناامنو یو پیښې کنټرول کړي. دا واستاسو ځینې ایس ایم ایسونه. خو د ایس ایم ایس په سیستم کې یو څه مشکلات شته چې کله کله د اوریدونکو ایس ایم ایسونه بشپړ موږ ته نه رارسیږي او په لوستلو کې ځکه زیاته ستونزه وي. د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر وایي د ننګرهار د ناامنیو په اړه به له ولسمشر سره ځینې مسایل شریک کړي. حضرت عمر زاخلوال په وروستیو کې ننګرهار ته سفر کړی او هلته یې له ځایي اوسیدونکو سره غونډې هم کړي دي. دا په حال کې دی چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې ناامنیو خلک اندېښمن کړي دي. شاه محمود چینواري له ښاغلي زاخلوال سره د ننګرهار د امنیتی وضعیت په تړاو مرکه کړي په سر کې ورڅخه پښتنه کړي چې ننګرهار ته د سفر اصلي هدف څه و.
پروستیو کې په ننګرهار کې پر لپسې څو خونړۍ حمله وشو په هغه کې نه یوازې بیګناه انسانان د دې ولایت خصوصا د جلال آباد د ښار په نخو بر علاوه دی چې ضرر خلکو ته ورسیږي چې معرف متاثر شي چې پوهنتونونه د اغیز لاندې راشي تر یو حده پورې په دې برخه کې طبعاً هغه اغیز منفي اغیز خپل لرلی وه. نو زما راتګ موخه ده چې زه خپله د دې ولایت یم ننګرهار یم د دوی فاتحه او غم شریکي ما حق نو تر کومه چې نن کې د ناستې مې ټول د غم شریکۍ ناستې وي د فاتحو ناستې وي په څنګ د دې کې د ډاډ ناستې وي په دې کې مخکې نه خپل غږ اوچت کړی و. بیا هم خوشبختانه چې زه یو اضافه تره امنیتي توجه ننګرهار ته وینم خصوصا جلال آباد ښار ته وضعیت بهتر وینم بیرون خدا باید دوامدار شي ماشومي
پولیس ویل چې د ننګرهار د امنیت په اړه چې په دې وروستیو کې خراب شو ځانګړي ناسته بل ولسمشر سره ولر یا په دې تړاو به جدي غوښتنې
زما غږ تر ولسمشر رسېدلی زه به وینم انشاءالله تعالی زمونږ د ولسمشر سره به زما ما ویلې چې زه به ورسره خپلې اندېښنې و په نتیجه د دغه ناستو کې که زما کوم برداشت هغه به ولسمشر سره شریک که چیرته په دغه بحثونو کې ځینې وړاندیزونه داسې راشي چې عملي بڼه ولري د امنیت د بهترېدو لپاره هغه به هم سره شریک کړو.
دا چې ستاسو لار نه دغه مسایل شریکیږي د ننګرهار هغه اساسي عوامل چې وضعیت خراب کړی دی آیا په دې باندې هم کوم بحث شوی دی دا به ورسره شریک شي؟
ول نه زه فکر کوم چې په ځینو عواملو باندې که زه ویم که وینه ویم لازمه بنی وی ډیر تفصیل ته تاګي مګر کار دي ځنې داخلي ستونزې لرو ځنې بیرونی تهدیدونه لرو. ننګرهار یو د مهمو ښارونو د افغانستان نه دی. ننګرهار د فشار لاندې راشي ټول افغانستان تقریبا د فشار لاندې راغلی نو هغه د بیرون نه چې څوک غواړي چې افغانستان د افغانستان حکومت د فشار لاندې راوړي نو ډېره منطقي ده چې ننګرهار به د فشار لاندې راولي. مګر ځینې نیمګړتیاوې په داخل د ولایتي نظام کې هم موجودې دي. زموږ دلته تر زیاته هدف به وایو چې ټاکنې باید معیاري شي بې پرې شي. دا یو قرباني ده چې هغه څوک غواړي چې خپل خپلوانې په یو چوکۍ ودر مګر یو قرباني چې من حیث د ننګرهار ننګرهار خصوصا مطرح ننګرهاري دپاره ورکي هغه دا دی چې په اداره کې ډېره زیاتې ګوتې ونه وهي. پرېږدي چې اداره مسلکي اوسي, پرېږدي چې اداره بې پرې اوسي, پرېږدي چې اداره هماهنګ اوسي او دا چې هر څوک په هر مقرره کې کوشش کوي چې خپل نفوذ پیدا کړي ولو که په هر نیت ښه نیت باندې ووسي دا په اداره باندې خپل تاثیرات لري.
یعنی په داخلي کچه باندې هغه مسایل چې ویل شوي وي ساسي په نظر نه دي شوي, هغه اقدامات چې ویل شوي
په داخلي کچه باندې به د عامو ننګرهاریانو پوښتنه وکړي څه چې د هغوی نظر دی هغه نظر زما دی. که هغوی رضایت ونه لري بیا نو زه د ډلې نه رضایت نه لرم. حقیقت یې دا دی چې د ننګرهار ولس د دې نه زیات څه غواړي. هغه څه چې شوي دي ول نه شوي دي اقدامات شوي دي ډېر معیاري کدرونه د دې ولایت ته راغلي دي او د هغې باید یادونه وشي. نن مثلا په ډېرو ریاستونو کې ډېر تکړه تکړه ځوانان متحده ځوانان دي دغه باید بېلګه شي نورو اداراتو ته.
د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل والو. اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
کابل چا پرسپانو په خپلو نننیو غنو کې هم پر بیلا بیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول په لوی اختر کې د اوربند پاړه لیکنی او سلیکنی چاپ کړی دي. سرخط پلوکې ورسپانی د خپل نننی غنی په یو مطلب کې لیکلی چې د ولسمشر غنی حکومت چټکی هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې او اوربند په تړاو راټوکېدلې هیلې پوره او د لوی اختر په ورځو کې هم افغانانو ته د ډزبندۍ خوښي ور په برخه کړي. په مطلب کې راغلی چې دا ځل د اوربان خوشحالي تصادفي نه بلکې له تمې سره سمه په قطر کې د طالبانو په دفتر پورې تړلی او په اصطلاح توپ د طالبانو په میدان کې دی چې څه ډول شوټ پرې وهي. دا مطلب لیکوال لیکي په دوحه کې د طالبانو په دفتر کې له 50 کلونو وروسته په بیساري ډول طالب سیاسي مخور له خپل نظامی دښمنو امریکایانو سره شړنی وهي او په لښې خبرې پر دې ورټولې دي چې افغانان په لوی اختر کې په خوخی ارزي او کلا هم د وژلو لایق دي. خو په مطلب کې راغلی چې په کابل کې چارواکي تمه کوي چې د راټوکېدلو پر مختیا او په اساس به لوی اختر د لوی خوښۍ پیل وي او د افغانانو تر سره کړي قرباني به الله قبولي او نوې هغه به په نظرانه کې ورزیات شي. انیس دولتی ورځپاڼه هم په لوی اختر کې د احتمالي اوربند په اړه لیکلي چې دا اوربند که د کم ورځو لپاره هم وي خپل مثبت اغیز لري او د سولې عالي شورا کولی شي چې له همدې فرصت نه په ګټې اخیستنې سره د طالبانو له مشرانو سره خبرې وکړي او بین الافغاني سولې ته یې دعوت کړي. ذکر سرمقاله لیکون کې په باور په تیر اختر او تیر اوربان کې په خارونو کې د طالبانو حضور دا وخوده چې له جګړې ستړي شوې دي. خو ورځپاڼې دا هم لیکلي چې په لوی اختر کې د احتمالي اوربان په صورت کې افغان امنیتي دفاعي او کشفي ځواکونه باید خپل کنټرول او څار ډیر کړي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د فساد په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د دولت د سلو تنو هغو کارکوونکو چې په فساد تورن دي د نیولو حکم ورکړی دی. ورځپاڼې د افغانستان د شفافیت د څار د بنسټ په حواله دا خبره کړې ویلي چې په دغو کسانو کې حکومتي چارواکي د ملي شورا غړي او زورواکي شامل دي. خو په مطلب کې د نوموړي بنسټ په حواله دا هم راغلی چې د قانون پلي کوونکو ادارو تر اوسه د دغو کسانو د نیونې لړۍ نه ده پیل کړې او په دې کار کې پاتې راغلي دي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې په دغو کسانو کې ډېرې داسې کسان دي چې محکمې په اړه پرېکړه هم کړې خو تر اوسه زندان ته نه دي استول شوي. دا مطلب لیکوال لیکي چې لا هم ډېرې دوسیې د فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز په میز پرتې دي. خو په خبرۍ مخکې تر دې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار ویلي چې افغان حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره سیاسي اراده نه لري.
اپل کمپنی غواړي د لپټاپ کمپیوټرونو نوې بڼه بازار ته وړاندې کړي. نور له اسمت سروانه.
اپل کمپنی غواړي چې د مک بوک لپټاپونو نوی ماډلونه په اکتوبر میاشت کې بازار ته راوباسي. د دې لپټاپونو پروسیسر د انټل کمپنی د کی بی لیک اپډیټ شوی پروسیسر دی. د مک بوک 2013 شیشه یا سکرین به 14 انچه وی او دو ماډلونه بلری چې د یو پروسیسر به انټل کور 15 او دبل کور آی وی وی. د دوغو مک بوکونو چټکتیا 1.8 او 1.9 گیگا هرتز ده. د مک بوک د نویو ماډلونو رم 2.5 گیگا بایت ڈی ڈی آر 4 یا ال پی ڈی ڈی آر 3 ده. اپل کمپنی په داسې حال کې نوی مکبوکونه راباسي چې په وروستیو کې د دې کمپنی شتمنی تر $1 میلیارد واوښته. د سږ کال په دوهم فصل یا وروستیو درو میاشتو کې د اپل عاید د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 10 ډېر شوی چې 350 میلیارد او $300 میلیون ته رسیږي.
تاسو لا پیغامونو
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. محترمه د جراوت په ولسوالۍ کې بیا په خاص د روزګان په ولایت کې معرفت په ټپه ولاړ دي. کتابونه نشته. مکتجان تش په نامه وزي وزي موږ چې د معلم ساته پوښتنه وکړو چې معلم ساته د مکتبیان ولې دلته دي. هغه محترم راته وایي چې موږ کتابونه کتهی نه درې کاله موږ ته نه دي راکول شوي. یو مکتب ته ما سر ښکاره کړي معلم تر موږ د ډاکټر پر سر باندې نیولی وو چې معلم صاحب محترم په دغه کلي ته دغه اوبه راوړو دغه الفانې چې شي هغه میوه دانه تر موږ د بیلر پر سر باندې وو تر د وزارت چې دا پیسې خوري کې نه لري دغه مکتب یا به درسو ته واچوو یا به موږ خپله په شخصي کورسونه ورته جوړ کړو. نو که چیرې معرف په دغه رقم یې معرف خو په افغانستان کې پاز دی موږ د ډاکټر صاحب اشرف غني صحیح لکوو چې په دې کې تفصیل تجربه وکړو محترمه معرف ته چې نړۍ پر معرف ولاړه ده. که معرف نه وي نړۍ ختمه ده. نو موږ هیله کوو چې دغه پیغام موږ ژر تر ژره خپور کړي او تر لوړو مقاماتو پورې ورسوي. دغه معرف په ټپه ولاړ دي. وسلام.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د للپورې ولسوالۍ د چکنور د کلینیک ګولین تاسو سره په تماس یم. زه له کوم ټک ډاکټر سلامونه بعد د سلام زما دا پسمه هات او دا غوښتنه ده چې تقریبا 2 میاشتې یا 3 میاشتې زیات و کم دغه شان دي مخې د للپورې ولسوالۍ نه د مهیبینو په نامه باندې مواد راغلي وو او زموږ د چکنور د خلکو چې څومره مهیبین دي سل او خواران غریب مسایی خلق د دې منګلی سم جو کړ او تقریبا 40 کسان دا کسان موږ په خپل باندې جوړه ولل ټول ول سوال کړې دي کوم ځکه کسان دې ولې ته تل یا خلک تر کې دي یا خلک ته برې دي یا بل رې دي نه رې دي او هغه لالپور ول سوال سره کوم خلک نه دي هغه خلک له مواد ورکړو او متاسې فنات چې موږ دې نه ور خلک دې برخې پاتې شول او کوم مسایی خلک وو اگر خواران وسم دې برخې پاتې دي نو چې هغه مو کا او نه هغه لیست کې کوم من ور کړو تقریبا 100 ډیر کم کسان دا کسان منګال دې سپیل کیو همدغه مې وینم همدغه خلک خلک کوم یوځل به وسې ځا شان خلکو حق څو خري دې چې دا کلمه مو افغانستان جوړ شو سلام الله دې وکړي دا خبره خبر وو
زما حق زما رایا پروگرام د خبرونی پاتې برخه جوړوي خو د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان
د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس وایي چې له تسلیم شوو داعش جنګیالیو سره به د جنګي اسیرانو په څیر چلند وشي. تېره اونۍ په جوزجان ولایت کې د داعش شاوخوا 250 تنه وسلوال د غلطه د طالبانو سره له سختو جګړو وروسته حکومتي لوري ته تسلیم شوي دي. د کونړ پولیسو یو تن د 122 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو سره نیولې. د کونړ د امنیې قومندان جنرال حق نواز حقیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کونړ ولایت خاص کونړ ولسوالۍ کې یو تن چې په زرنج موټر سایکل کې چاودیدونکو مواد عسکري بوټان لاسي بمونه او نور وسایل بار کړی وو پولیسو نیولې دي. په انډونیزیا کې د پرونی زلزلې له امله د وژل شو شمیر 122 تنو ته لوړ شوه. دا ریختر په اندازه و درجې د زلزلې د انډونیزیا لومبوک ټاپو ځپلې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په واشنگټن کې د روسیې شار زافیر ورو بالاو او د هغه هڅو پاړې ورته اعتراض وکړ چې روسیې د ټولنیز شبکو لاري کړی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاند په خپل ټویټر لیکلی چې روسیې د ټولنیز شبکو لاري د امریکا په ټولنه کې د درز او تاوتریخوالي د پارولو هڅې کوي.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه ته موز رحمت الله افغان هرکلای کوم. تر اوسه هم د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات نه دي تر سره سوي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکي لمریز کال په لومړۍ میاشت کې به د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره کړي. د دې اونۍ بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی چې آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې وړتیا لري چې په کم وخت کې داسې مهم انتخابات ترسره کړي. په دې اړه چمتو شوی راپور واورئ. د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي حکومت د نړیوالو او همداشان د ځینو سیاسي جریانونو، ګوندونو او کړیو له فشار نه د خلاصون په هدف د ولسمشریزو انتخاباتو نیټه په ډېره بیړه اعلان کړه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی فکر کوي چې شاید د ولسمشری راتلونکي انتخابات به په خپل وخت تر سره نسی.
ولسمشری ټاکنې افغانستان لپاره ډېر مهمې، حساسې او د عین حال کې د پښتنې وړ دي چې په داخل د نظام کې سیاسي بیر باور دي. خپله دغه نور سیاسي حکومت نه دی باندې دی او د حکومت په نیت باندې باور ده. نړیوال ټولنه خپلې پوښتنې لري، نو دا فکر کوم چې ډېر ساده خبره بنوي. یا دا چې ټاکنې به څنډول کېږي په خپل وخت نه ترسره کېږي، او یا که ټاکنې په خپل وخت ترسره کېږي هغه به په ناکافي چمتووالي او په ډېرو ستونزو سره به مخ ته ځي چې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د 1999 کال د جمهوری ریاست انتخابات به د همدې کال د حمل په 13مه نیټه ترسره کیږي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وای تخنیکی او مالی امکاناتو ته په کتو کمیسیون پریکړه کړې چې د ولایتي شوراګانو انتخابات به هم د ولسمشری له انتخاباتو سره په یو وخت ترسره کیږي. خو یوسف رشید وای د ولسی جرګې انتخاباتو وضعیت ته په کتو شاید ډېره اسانه نه وي چې بایلونکي کاندیدان د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې ومني، او دغه وضعیت به د جمهوري ریاست په انتخاباتو ناوړه تاثیر وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی نیولی او له اعلان کړي مهالویش سره سم به په شفاف ډول ترسره کیږي. د دغه کمیسیون کمیشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره موږ تشویش نه لرو، نو آمادګي ورته شته
ولی غټه ننګونه چې موږ په مخ کې دي دا چې د دې مالی مسائل او تر اوسه پورې معلوم نه دي بودیجه تر څو مشخص شوی نه ده موږ په طرحه د بودیجه جوړه کړې ده ډېر ډېر وخت به حکومت سره شریکو امنیتي ستونزې دي چې موږ سره مخامخ یو او هیله مند یو چې دغه دوه مسولو ته رسیدګي وکړي نور د کمیسیون لخوا انشاءالله عملګیانې به ښه وسیږي او انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي.
که څه هم د جمهور ریاست د انتخاباتو د بودیجې په اړه تر اوسه حکومت څه نه دی ویلي خو د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو له لوړاندې د انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکړی و. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي له تخنیکي اړخه د هرو انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته ورپسې انتخابات باید دومره وخت ولري چې د نویو ښو او شفافو انتخاباتو لپاره اصلاحات رامنځته سي او بشپړ چمتووالی ورته ونیول سي څو د تیرو انتخاباتو تیروتنې په نویو انتخاباتو کې تکرار نه سي. درنو اوریدونکو راپور مو واورید دا چې عام خلک په دې اړه څه نظر لري له دوی نه به واورو.
د مال نظر فکر نه کوم چې دا ټاکنې په شفاف او په درسته توګه په اصطلاح اجرا سي ځکه چې بعض لاملونه شته دي. فرض مثال یو لامل هم دا ده چې ځینې ولایت د موږ تاسو اکثرت ولایت له تهدید سره خصوصا اطراف له تهدید سره مخامخ دي او کله چې دا اطراف له تهدید سره مخامخ نو هغه کسان چې په اصطلاح د دې مسلې ژمن دي یعنی د مسلې ته او کوشش کوي چې په اصطلاح یو د افغانستان یو ښه راتلونکی ولري نو په هغه اساس باندې هغه کسان امکان لري چې په اساس د بعضې مشکلاتو ونشي کولای چې دې ټاکنو کې ونډه واخلي.
زما په نظر د ټاکنې ولسمشریزه ټاکنې د ولسي جرګې ټاکنې دا ځانته یو قانوني مهالویش لري وخت لري.
اوس سوال دلته ده چې آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دې وړتیا لري چې څلور ډوله انتخابات په کومه موده کې ترسره کړي؟ د دغو انتخاباتو په وړاندې عمده ستونزې څه دي؟ په دې اړه مو یو بحث راوړلی چې په سټوډیو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال ویان زبیح الله سادات او د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس شاه محمود مل میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. بحث له سادات صاحب نه شروع کوو. سادات صاحب، د کوم معیارو په اساس باندې تاسو دا پریکړه وکړه؟
د ټاکنو د قانون همدا ډول د اساسي قانون هغه موارد هم چې په دې اړه باندې ذکر کړی دی چې مخکې له دې چې د ټاکنو ورځ معلومه شي دغې څخه بعد یو سلاتیا ورځې مخکې د ولسمشرۍ د ټاکنو نیټه معلومه شي. همغه و چې ټاکنو خپلواک کمیسون هم نن د ښو بل وروسته د ټولو سلا مشورو وروسته د راتلونکي کال د حمل یو دیرشمه نیټه به د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. په دې اړه باندې څو نورې نیټې هم وړاندې شولې. د نظرو بنسټونو او همدا ډول د سیاسي احزابو د استازو غوښتنه هم دغه وه چې د حمل یو دیرشمه نیټه په هیواد کې کیدلی شي یو ښه نیټه واوسیږي تر څو هغه زموږ د تقویم سره هم کوم ټکر کې ونه وسیږي او موږ وتوانې په دغه نیټه باندې په ټول هیواد کې د ولسمشرۍ سراسري ټاکنې ولرو.
یعنی تاسو په خپلواکه توګه دغه پریکړه کړې ده له نظر بنسټونو سیاسي ګوندونو حکومت سره اشاله خو فشار نه در باندې؟
نه نه، هیڅ کله هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون هیڅ داسې کوم فشار ته غاړه نه ږدي ځکه ټاکنو خپلواک کمیسیون یو مستقل بنسټ دی او موږ به همیشه هڅه کوو چې خپل استقلالیت او خپلواکي وساتو. یوازې د دغه ډول نیټو د اعلان په خاطر باندې همیشه د نظر بنسټونو چې دوی په دې برخه کې کار کوي تخنیکی کارونه کوي او همدا ډول د سیاسي اعضابو چې دوی هم دغه پروسې شریکان دي او مدني ټولنو سره د سلا مشورې ناست ترسره کیږي تر څو په همغږۍ سره وتوانیږو یو داسې نیټه وټاکو چې په هغې باندې ټول سلا مشوره ولري.
مل صاحب، د دغه نیټې په ټاکل کېدو کې تاسو سره مشوره سوې وه، د تاسې وړاندیز ورته څه و؟ تاسې هغه کومه نظریات دي وړاندیزونو په پام کې نیولي دي؟
کمیسون خپل یو خپلواک نهاد ده او دوی خپل تصمیم په خپل
نیسي. تاسو مشورې ورکوئ؟
مشورې خو موږ ډېرې ورکړي.
مشورې په پام کې نیولې دي؟
نه، متاسفانه نه. که موږ مشورې په پام کې نیولې وای دغه اوسنۍ ټاکنې چې موږ لرو او د اصلاحاتو لړۍ تا به دومره ځنډنۍ دونه جنجالي سوې نه وای. نو دوی هر څه سنې مشورې اخلي، نسوړه لکو اطلاع شریکو، خو تصمیم دي دوی نه په دې کې خو ستونزه نشته. زه خو په دې تاکید کوم چې قانون پلي سي، اما زه شک لرم چې موږ کولی شو په دې تاریخ باندې ټاکنې ولرو. اول خو ممکن په دې نه ده چې موږ هم دا اوس په دې سوالت کې یو چې یو ډېر مهمې ټاکنې په مخ کې لرو. تاسو د پارلماني ټاکنې لري او دا
تاسو اندېښنه ده چې دواړه انتخابات په یو وخت کې په کومه موده کې ترسره کېدل د خپل ستونزه ده.
د خپل ستونزه ده. تاسو موږ درې نیم کال تیر کړل چې ایله و توانیدلو چې پلمای ټاکنی ول وګور څونه جنجال څونه متعدد ته تاخير څونه بایکاټونه څه مشکلات دی پروسه کې منست راغله او دا د سينو چې دام دنو خو پروسه به تاسو له موانی به پکې چاجه ده
خو کار سوی د ګورل ته د انتخاباتو په کمیسیون باندې د خلکو باور زیات سوی دا باور مخکې له منځه تللی د خپل لوی کار نه ده
ام دغه سدوی د نیټه اعلان کړ د خپل د اعتبار دی لپاره یو خړی ډیر خو زیری ده ځکه خلک فکر کوي چې د کمیسیون فعال سو او
نیټه اعلان ته سر کله کوي
تابع نه کله کوي ډیر دا دی عقل کا وم نسی خو یو یو اصلا یو 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 د س یو زیری د س مونږ د س فکر کو چې کمیسون هم زمان د س د انتخابات تاکید کوم حکومت هم کمیسون د راتلونکو ټاکنې په فکر کې دا غو وسیلان کو سم ټاکنې کو امادات سے په عمل کې څومره امکانات به مهیا سي یا څومره موانع به ایجاد سي دا به ځان ته خبره ده اما مونږ په هر
وړاندې تاسو موانع وستون زی خوندونه ویني
زه مخکې مخکې پیشبینی کوم چې په تاریخ مونږ ټاکنې نس کوي ولرو
اسادت صاحب د مال صاحب سرګندونه تاسو واوریدلې دوی ول چې دوه انتخابات په کومه موده کې تر سره کېدل دونه لوی قرباني ورکول ستر مسولیت آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وتوانی چې اسلام دغه ستر مسولیت نه په بریالیتوب سره راوځي شفاف انتخابات او ټاکنې موږ ولرو
50 سلنه کارونه تر سره شوي دي همداوس
لکه څنګه کارونه
د نوم لیکنې پروسه په ټول هیواد کې همداوس شاوخوا موږ تاسو ورستي ارقام زه تاسو سره شریک کړم 9,202,200 کسانو د نوم لیکنې پروسه کې ګډون کړی دی دوی خپل نومونه ثبت کړي دي دا هم د ولسمشرۍ ټاکنو د پاره کې د لشي هغه موږ استفاده وکړو چې یعنی 50 سلنه کار کېدلی شي چې مخکې تلوي هغه چې موږ غواړو په دغه پروسه کې ترڅو د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه ملاتړ ترسره شي هغه په امنیتی برخه او همدارنګه د بودیجې په برخه کې به حکومت څخه زموږ غوښتنه ده چې څومره زر چې کېږي دغه امکانات د ټاکنو خپلواک کمیسیون په لاس کې ورکړي ترڅو موږ وتوانیږو خپل عملیاتي پلانونه په درست او په ښه ډول پر مخ وسو ترڅو هیڅ ټاکنې ولري
دغه ستونزې ته دونه وکړه دغه په وړاندې لنګونې چې یو بودیجې د بل هم امنیت ته په دې اړه تاسو د حکومتي چارواکو سره ناستې درلودي تاسو ته ځواب څه
دوی همیشه موږ ته مثبت ځواب راکړی دی د امکانات به حکومت د دوی مسؤلیت دی د دوی همکاري نه بلکې مسؤلیت دی چې دوی په هیواد کې امنیتی بستر خوندې کړی ترڅو موږ توانی ګو درایور کوونی مرکزونه پرانیزو او غلطه خلک لاشي په آزادانه توګه خپل رایه وکاروي او په ورته وخت کې د بودیجې موضوع هم د حکومت مسؤلیت دی چې د امکانات به حکومت کمیسیون ته ورکړي هم د اوس هم کمیسیون په د 13 اونۍ کې تاسو جریان کې استئ چې د 50 میلیونه ډالرو په ارزښت باندې نوې مرستې د مرستندوی بنسټون له لوري د کمیسیون سره تر سره شوې ترڅو د راتلونکو ولسمشر د ټاکنو لپاره هم د همدغه امکانات څخه موږ استفاده وکولای شو او مقدماتي کارونه مختوي نړیواله ټولنه او نړیوال ډونران هم د اوس باورمن دي چې شته کمیسیون کولای شي ټاکنې تر سره کړي ادم دې لحاظ باندې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همیشه همکاري کړې ده او دوی د ویلې دي چې موږ دغه امکانات به ټاکنو خپلواک کمیسیون په ولکه کې ورکوي ترڅو پر راتلونکو کې د ولسمشر ټاکنې پر تر سره کړو
امال صاحب صدات صاحب یادونه وکړه 50% تقریبا د جمهور ریاست انتخابات لپاره چمتووالی لاله وړاندې بشپړ سوې ده البته تاسو ورسره مونږ د خبرو څومره
تر یو اندازه ک دوی د سوي چې د ریور کونکو نوملړ ثبت دا ختم سو دا ډیره مهمه او جنجالي برخه د ټاکنو ده خدا دې دې ټاکنو لپاره مونږ کړی دي ک دوی د سوي چې د ام یو برخه دي راتلونکو ټاکنو د تیاری په برخه کې ونی سي bale دا کې د سمادګي وسی اما دا ټوله مادګي نه ده زه شک په دې لرم چې دغه لړۍ د ټاکنې چې وس مونږ لرو اې د اغه نهایی او مطلوب نتایج مونږ وسو کوله مخلي او د شم تاریخ ولرو چې هغه دای چې ټاکنې خلاصې سي نتایج اعلان سي او
تاسو اندېښنه لري هغه بایلون کې کاندیدان چې د ولسی جرګې دي دغه د انتخاباتو پایلې به ونه لري لارینونه به وسی یو ځل به بیا انتخابات لکه تیر انتخابات
به سي بله زه پیشبینی کوم چې د شخړې به منځ ته راشي ځکه که په لوړه سطح توافق وي د ټولو مشرانو خو بیا نه وي او که غواړي جنجال جوړ کړي چې دا وزنډیږي اما که دا د نوم لیکنې بهیر وایي چې یو برخه د راتلونکي ټاکنو د څه موږ
دا خو طبیعي ده دا خو طبعاً دا همدغه کارتو همدغه سټیکرو په اساس به جمهور ریاست انتخاباتو کې خلک ګډون
کوي ولی دا ارقام چې دوی وایي د باندې من شخصي نه بلکې یو مسلکي نقد لرم ځکه دا ارقام موږ نسته ای دا وایي ځکه موږ د کمیسیون په څنګ کې اونسو کولای دا ور مدني ټولنه چې همدغه سه یو د معلوماتو سرچینه وسی د ټاکنو په مقابل کې چې د خاطر د ټاکنو شفافیت بی طرفي او انټیګریټي ثابت شي په تیر ټاکنو کې تر اندازه وو په دې ټاکنو کې نو نو بنان ټول مرجم د خپل کمیسیون د په دې ارقام شک زکه موجوده ز فکر نکوم دوه افراد رائے ورکړي
صدات سب مخکې
ځونه ثبت کړي
صدات سب یادونه وکړه موږ دوستون زلوري چې بودیجه ده او بل هم امنیت ده. تاسو له نظر کوم نور ستونزې د جمهور ریاست د انتخابات په وړاندې پرتې دي؟
بودیجه فکر نه کوم ستونزې وي، ځکه یو نظام او دولت چې موجود وي، اساسي قانون کې ټاکنې مخ وړاندوینه شوې ده، ټاکنې چې راځي تبن پیسې به پیدا شي، اوس خو بینمی ټول نه ده او کاینده کې حکومت به تامینی. امنیت تر اندازې ستونزه ده، امنیت ستونزه یې که مخالفتونه تشدید سي کېدای سي امنیتي ستونزې نور راوچتې سي. ولې زه ما شک دا ده چې موږ به له تخنیکي پلوه نسو کولی ځان آماده کړو. تاسو ګورئ ټاکنې تنه دا نه ده چې نوملړ ولی صحیح ده، موږ نوملړ لرو، مراکز هم د رای ورکوونکو هغه ثابت شوي، تثبیت شوي دي. اما که بیا تغییر رانغی، که بیا غږ د اصلاحاتو اوچت نه سو، په همدغه موجوده سیستم باندې تاکید وسو چې بیا د جمهوري ریاست ټاکنې وسي، مراکزو د رای ورکوونکو مراکز تثبیت دي، د رای ورکوونکو نوملړ تثبیت ده، بل لوجستیک ده، بل مثلا تخنیکی تیاروالی ده، مثلا ټولو زی دخلو جوانب و تفاهم او سمنه چې تنه حکومت ده اعلانی، آیا د حکومت په سنګ کې چې نور غواړي پاینده حکومت کې ځانونه کاندید کي یا سام واخلي یا ائتلافونه جوړ کړي د ټاکنو لپاره، د ټاکنیز مبارزو لپاره، دوی موافق دي په دې نیټه؟ دوی به دوی سره همکاري وکړي که نه؟ دغه مسله ده. بل رای پاڼو چاپول دي، نور ډېرې ستونزې دي. خدای دې وکړي چې دوی په خپل نیت کې کامیابه شي او یو دېرشم تاریخ باندې وکړي، خو زه وایم چې په دې تاریخ متاسفانه نه شو کولی.
سادات صاحب، که تېرو ولسمشریزو ټاکنو ته موږ تاسې وګورو، انتخاباتو ته وګورو، ډېر جنجالي وي، بحرانونه یې رامنځته کړل، کړکیچونه یې رامنځته کړل، په انتخاباتو یې د خلکو باور له منځه وړ، څومره ډاډ ورکولی شي چې پخوانیو تجربو ته په کتلو به تاسې شفاف انتخابات ولري؟
همدغه تیرو ټاکنو په افغانستان کې د ټاکنو دغه ملي پروسه سخت زیانمنه کړې ده، د خلکو اعتماد او باور په دغه پروسه باندې سخت زیان لیدلی دی. د همدغه د خلکو د بیا ځلې اعتماد سازۍ دپاره، تر څو په دغه پروسه باندې د خلکو اعتماد یو ځل بیا راژوندی شي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو لړ کارونه تر خپل لاس لاندې نیولي. چې ښه بېلګه یې، زه تاسو ته د نوملیکنې پروسه بولم. همدا اوس یو رقم موږ د ځان سره لرو، د 9 میلیونو په شاوخوا کې واجد شرایط په افغانستان کې.
ناظر بنسټونه سیاسي ګوندونه دغه خیالي بولي،
خو دا به خیر موږ په راتلونکو دوه درې اونیو کې دوی ته دا ثابته کړو. کله چې د موږ سیستم ته داخلوو، موږ دوی سره ژمنه کړې چې که په دې کې چیرته خیالي افراد اشخاص واوسیږي، که په دې کې تقلب ترسره شوی وي، دا به موږ سره جدا کوو او انشاءالله رحمان داسې افراد اشخاص چې هغه واقعي شتون ولري، هغوی به په راتلونکو ټاکنو کې ګډون کوي. د دوی دغه تشویشونو ته به انشاءالله موږ په وخت سره ځواب وایو. افغان صاحب، تاسو په جریان کې وئ، کله چې موږ د نوملیکنې پروسه پیلوله، همدغه ناظر بنسټونه او یو شمېر سیاسي احزاب په هغې وخت کې نیوکه دغه چې شته کمیسیون د ظرفیت نه لري چې ولې
دغه د کار د خوال لپاره د انتقادونه کړل، تر څو خوالی رامنځته شي. دا دوی طبیعي حق ده چې په تاسو باندې انتقاد وکړي.
بله، خو دوی دغه ټول نیوکه موږ د سر په سترګو قبول دي. اما نن همدا اوس یو رقم د ځان سره لرو، پر اتلونکو دوه اونۍ کې به موږ دغه ملت ثابت کړو چې په دې کې څومره خیالي دي، څومره واقعي دي، او هغه په درست ډول سره تصفیه کړو. او په ورته وخت کې مخکې اشاره وشوه لمن سره ویل چې کمیسیون به وتوانېږي د ولسمشرګې ټاکنو وروسته دوی نتیجه زر اعلان کړي، کنه چې امکان شته په دې کې متریزین. تاسو پوهیږئ چې همدا اوس څومره کسان چې ولسمشرګې ته کاندید دي، د ټولو لپاره گنجایش نشته چې ټول ولسمشرګې ته لاره پیدا کړي. ممکنه نه ده چې دغه 2009 کسان چې کاندیدان دي، دوی د ټول ولسمشرګې ته لاره پیدا کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون همدا اوس په همدې باندې کار کوي چې څه ډول د خلکو د اعتماد سازۍ لپاره کار وکړي، د خلکو باور په دغه پروسه باندې لا زیات کړي، او په ځانګړې توګه د نظرو بنسټونو او سیاسي احزابو څخه زموږ غوښتنه دغه ده چې راشئ تاسو هم خپل نظارت قوي کړئ. ستاسو قوي نظارت به وکولی شي پروسه نور هم شفاف کړي. مخکې مل صاحب وویل چې دلته امکان شته د ولسمشرۍ د ټاکنو نیټه چې اعلان شوې، سیاسي احزاب د دې سره همغږي ونه اوسیږي. تیره ورځ د سیاسي احزابو د ټولو سیاسي احزابو استازي راغلي وو کمیسیون ته، دا ډول د مدني ټولنو اکثریت استازي راغلي وو کمیسیون ته، دوی سره تخنیکي بحث وشو، زموږ همکارانو هر څه دوی ته تشریح کړل. د دوی ټولو سلام مشوره په دې باندې شوله چې د راتلونکي کال د حمل 1 دېرشمه د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره یو درسته نیټه ده، او دا قناعت کمیسیون وتواني دو ټولو سیاسي احزابو هم دا ډول سیاسي جریانونو او د مدني ټولنو غړو ته ورکړو.
مل صاحب، یوازې د جمهوري ریاست انتخابات نه دي، د ولایتي شورا انتخابات هم ورسره یو ځای کیږي. آیا کمیسیون دومره وړتیا لري تاسو له نظره چې دواړه به په شفاف ډول په یو وخت کې ترسره کړي، د خلکو باور او اعتماد به ترلاسه کړي؟
پکې ستونزې وینم، ځکه ما ویلې چې وړاندوینه کوم ممکن نه ده. بله، دوه ټاکنې موږ تېر وختو کې دوه ټاکنې ترسره کولې، د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو، او په دې وخت کې کېدای شي ترسره شي. ولې نه دغه موقع چې دوی اوس تقویم ورته اعلان کړی ده، ځکه چې که موږ دې ټاکنو کې پارلمان ولرو نه وای، د ولسوالۍ شوراګانو لرو په بادي ټاکنو کې نوی جمهور رئیس او نوی ولایتي شورا بیانو کې دیسې یو بل قدم وړاندې سو. نو ځکه دا ټاکنې ډېرې مهمې دي.
مل صاحب تاسو خو په همدې برخه کې کار کوي، خلکو سره نږدې په تماس کې، خلکو ته د جمهور رئیس د انتخاباتو نیټه اعلانول همدارنګه په همدې انتخاباتو باور څومره د ډاډ وړ ده؟ یعنی خلک په دې برخه کې ستونزې او اندېښنې نه لري؟
ولکه خلک یو څه مایوسه شوي، خلک عام وګړي دوی معمولا بیچارهګان متاثر دي. نور موږ مشران دي، څه هغه محلي مشران دي، څه قومي دي، که څه سیاسي دي، که تنظیمي رقمې ګڼي. نو که داسې یو ټولنه موږ درلودلی چې واقعا د
داسې ټولنه خو بیخي په نورو نړۍ کې پرمختللې نړۍ کې هم نشته. په امریکا کې وګورم کمه فیصد خلک په انتخاباتو کې ونډه اخلي، خو قینات یې بیا ټولو خلک ورباندې قینات کوي. په عموم کې راته ووایه چې خلک برداشت او باور په دې انتخاباتو، خصوصا په ځانګړې توګه د جمهور رئیس انتخاباتو څنګه ده؟
ضعیفه ده، متاسفانه ضعیفه ده. او دا ضعف د هغه کړنو په نتیجه کې منځ ته راغلی چې په دریم کالو کې کمیسیون حکومت په ټوله کې تبه عمومي ټولنه د انتخاباتو د اصلاحاتو او د پارلماني ټاکنو په ارتباط دوی سره وکړل. ځکه وعده او تصمیم او تقویم به بیا به ترسره نه سو، وعده او تصمیم به بیا به ترسره نه سو، بیا به تاکید سو. نو خلک شکمن سول چې دا څه رقم ده که اوس کمیسیون داسې پلان ولري چې دغه اعتبار یاد کی او هغه په عمل کی. نو زه فکر کوم دا به ډیر قدم یو موږ حمایت کوو. اما زه په مجموع کې خلک که تاسو په ماغه مو کې زه خلک هغه څوک ګڼم چې په سیاسي مسایلو کې هم تاثیر گذاری لري، هم تلقین پذیری هغه ډیر موثر دي نسبت عام وګړنه. عام وګړي بیا خلک دي چې دغه تاثیر لاندې دي. نو زه که داسې وکولی شي واقعا کمیسیون چې تیرې کړنو ناخوالې بیرته جبران کړي، اعاده منځ ته راسي، د اعتبار خلک باور وکړي، دا به ډیر ښه اقدام وي او موږ حمایت کوو.
صدات صاحب مخکې مل صاحب یادونه وکړه، خلک بې باوره دي، تیر انتخابات ته ټول شاهدان یو، بدې تجربې ورنه لري. په عموم کې مدني ټولنه، د څار بنسټونه، سیاستوال، سیاسي ګوندونه، سیاسي جرنه ټول هم دینه یو څه ناڅه په انتخاباتو باندې بې باوره دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د باور د ترلاسه کولو لپاره کوم کارونه کړي دي؟ که داسې بیلګې راته ووایي.
ټاکنو خپلواک کمیسیون همیشه هڅه کړې ده، کوشش کړی دی چې د خلکو هغه بایل اعتماد بیرته په دغه پروسه باندې را ژوندی کړي. لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه، په تېرو کې فکر وکړه یو د افغانستان کې تر 21 میلیونو پورې د رای ورکونې کارتونه توضیح شوي وو. که د هرې خوا راغلي وو، کمیسیون توضیح کړی وو یا د بهره راغلي وو، اما په هماغه باندې د انتخاباتو ترسره کېدل په داسې یو هېواد کې چې د هغې ټول نفوس د 1.5 تر 1.75 میلیونو پورې اوسېږي او هغلته 1 میلیون کارتونه په ټاکنو کې په هغې په اساس باندې رای انتخابات ترسره کیږي. یعنی دا به حتما دغه پروسه زیانمنوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون لومړی کار دغه و چې دلته یو رقم اقلا د ځان سره ولرو چې څومره واجد شرایط په افغانستان کې متاس لرو تر څو په ټاکنو کې د ګډون وکړي. صحیح ده، سیاسي حزب په دغه رقم باندې هم دوی نیوکې لري. حتی دوی خو وایي چې 3 میلیونه صحیح دي، 5 میلیونه غلط. په داسې حال کې چې اقلا که چېرته هغه شته کاندیدان چې اوس دغه پروسه کې ځانونه کاندید کړي دي، که ولس جرګې ته دي او که ولسوالیو شوراګانو ته، دوی ته چې حمایوي تذکیرې په کار کېږي هغه که موږ تاسو حساب کړو د 6 میلیونو څخه د هغې زیاتې کې. اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا هم هڅه کوي. دوی سره موږ ژمنه کړې ده چې موږ به انشاءالله د خپلو ټولو لارو چارو څخه په ګټه اخیستنې سره هڅه د دې کوو چې واقعي لیست د خلکو سره شریک کړو، هغه لیست چې هغه په رښتینې توګه په راتلونکو ټاکنو کې کولی شي ګډون وکړي. د تقلب درغلی په ډېری سیمو کې همدغو زورواکان حاکم دي. موږ او تاسو په داسې یو هېواد کې ژوند کوو چې حتی په پلازمېنه کې هم تاسو ګورئ چې دلته زورواکي ده، د هر څوک د ټوپک د میل څخه خبرې کوي. اما په یو شمېر سیمو کې امکان شته زموږ همکاران تر فشار لاندې راوستل شوي وي، د دوی څخه امکانات اخیستل شوي وي. د سټیکرو موضوع چې دوی وایي چې په یو شمېر تذکرو جعلي تذکرو باندې ویل شوي یا نور. کمیسیون ژمن دی چې د هر سټیکر ځواب ملت ته ووایي. کمیسیون هڅه د دې کوي چې په دغه پروسه څومره کولی شي شفافه کړي. موږ همدا اوس ډېری خپل پروګرامونه او برنامې همیشه د ملت سره شریکوو، د دې په خاطر باندې چې ملت پوه شي چې واقعا کمیسیون څه کوي.
یعنې کمیسیون ژمن دی چې خپل کارونه په سمه توګه مخکې یوسي. مل صاحب، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهور ریاست د انتخاباتو د ښه ترسره کېدو لپاره دوی یو شپږکسیزه کمیټه ګمارلې ده، متخصصه کمیټه ګمارلې ده. ایا دا کمیټه به مرسته وکړي د جمهور ریاست د انتخاباتو ترسره کېدو سره؟
طبعا زه فکر وکم خدا به انتخاباتي کمیسیون تشکیلات اوچت وی منګه اساسی
قانون د قانون لمخه به یو ډول سره غړونه نه
یی نه زه فکر کوم
قانون فشار چینی ک مرسته وکم
مشورتي نقش کول لري کله چې کومه کوکی زکه په چوکاټ انتخاباتي قانون په چوکاټ کې کمیسیون کول ځان ته مشاورین تخنیکی استخدام کی زکه منګ په تیرو ټاکنو کې ډیر مشاورین درلودل اما داسې کمیټه چې د تشکیلات د
قانون کې
مداخله کوکی بیا ته باندې د اساسي قانون په اساس باندې د انتخاباتي کمیسیون د تشکیلاتو خلاف ده اما داسې کمیټه چې کومکو کې مرسته وکړي همکاري وکړي مشوره وکړي د ښه کار ده
د صدر صاحب کده کمیټه لکه تشریح کړي د کمیټه کوم قانون په مخ وړي انتخاباتو خپلواک کمیسیون په قانون کې مداخله نه کوي حق لري اجازه لري
کنه افغان صاحب دغه شپه کې چې کمیټه به د سلاکاران وسیږي د ولسمشري ټاکنو په اړه باندې به دوی پوره کار کړی وي لکه څنګه چې مل صاحب په تیرو شاو خلاص کړنو کې دلته په ټاکنو په برخه کې کار کوي همداسې متخصص کسان وو سیګي دوی به د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په ګډه کار کوي د دوی صلاحيت سلا مشوره به ویل کمیسیون غړو ته ورکوي چې څه ډول ممکن ده د کوم لارو چارو څخه استفاده وشي ترڅو شفافه ټاکنې ولرو د کوم لارو چارو څخه استفاده وشي چې د خلکو اعتماد په دغه پروسه راجوندای شي او څه ډول ممکن ده چې ټول احزاب ته قناعت ورکړ شي د مدني ټولنو ټول بنسټونو
ته د کمیټه لچنه جوړ شوی تشکیل شوی لکه د بهرنیان دي کې داخليان دي
نه خیر په دغه کمیټه کې به ټول افغانان وسیګي او د به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دار انشاء ریاست لاندې به دوی کار کوي د رهبرۍ لاندې او دوی به سلام مشورې په قد ولسمشري ټاکنو په اړه باندې ورکوي په دې اړه باندې هم د نظر بنسټونو سره دغه موضوع شریکه کړي ترڅو دوی وړ کسان مختمعرفي کړي او هغه وړ کسان وتونیږي په دغه پروسه کې اغیزمن تمام
شي مل سب تاسو د انتخاباتو د نظر بنسټ په توګه وړاندې شي دا یعنی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید کوم کارونه کوي که سپارښتنه می تاسو ولا سي
زه فکر کوم دوی په خپل تنها په اظهاراتو کې بلکې په عمل کې باید قاطعیت ولري یعنی څه پریکړې کوي تصامیم سي نسي کوشش کوي چې دا عملي کې مثلا تقویم د انتخاباتو ده په دغه تاریخ شروع کیږي په دغه وخت ختمیږي دا باید عمل کې تطبیق سي تاخیر دوی په پروسه کې تاخیر دوی په کړونه کې خلاف د دوی د اظهاراتو یو لوی عمل دی دوی د بې اعتباري په تیر وختو کې چې دا لمنځه وسی یو اداري پریکړه کې کوشش دوی کې چې لګزره دا کمشنر صاحبان چې دوی تصمیم نیسي خپل منځ کې ډېره همغږي او همکاري او بل سرو کې په اداري تصمیم کې ځکه خو دوی هم تصمیم نیسي هم نظارت کوي او نور ظرفیت برخه کې تر ټولو مهمه مشوره مدارس دوی ظرفیت په ایجاد کې ځکه تاسو ګوري چې کمیسیون د تیرو ټاکنو په دغه ډېر تغیرات پکې من سره راغله بعضي کډرونه لاړل بعضي کډرونه سره کمیشنر لاړل نیوی راغلل نور کډرونه وظایف خوشې کړل بهر ته لاړل اوس نیوی راغلي زه فکر کوم دوی ساده شدیدا ضرورت لري
مل صاحب لاندیزو ته تاسو جواب څه د پورستی کې د بحث راټول کی څومره ډاډ ورکول چې انتخابات خپلواک کمیسیون په ټاکلي وخت په شفافیت سره د انتخابات تر سره کې ډاډ ورکول شي
د کډرونو موضوع ته اشاره وشو واقعا ټاکنو خپلواک کمیسیون کډرونه لري هم ورته وخت کې مخکې تخویم د انتخابات په اړه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لوري دوی چې نقد کیږي راځي په دې باندې هم غو تاسو بس وکړو چې لاته څه دی همدا اوس نن باید د شکایت کمیسیون مخته هغه نوملړ باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر واسطه وي تر څو موږ د اسد میاشتې په 12 نیټه شنبه ورځ د اعلان کړو که چېرته د شکایت کمیسیون نن په دې نت ونیږي دوه ورځې درې ورځې یو هفته په دې کې ځان راځي نو موږ مجبور یو چې هغه ته دوه ورځې به کوم کارونه چې دی باید موږ تر سره کو دغه نه ورسته موږ د نوملړ اعلان او نهایی نوملړ کله چې دلته په تقویم کې تاخير راځي علت باید پیدا کړو کله چې علت پیدا شو په تیرو کې منو کې په موږ باندې غوې چې ولې موږ ابتدایي نوملړ په خپل وخت اعلان نکړو هم چا دا پوښتنه ونه کړه چې کمیسیون د کوم سنځو مشکل سره مخامخ وو چې د ابتدایي نوملړ په اعلان کې موږ د ستونزې سره مخامخ شو ان شاء الله الرحمن شپه ورځ موږ کاران کار کوي هڅه دې کوي چې د خلکو باندې اعتماد برته راجوندای کړو او په ریښتینی توګه د ملت استاد دي ملت په کور کې وګورو خپل ډیر باورمن یم چې راتلونکي ټاکنې به شفاف او وسیږي او د ملت واقعي استاذي به د ملت خونه ته لار پیدا کړي
لا دوړو ملمنونه ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو دا د دیونی بحث تر بیا خې چاري
زما رایا زما حق
نیوان ولسوالی مواد په روند رس خلاصي وي
مونږ د مېرمنې بیا هغه
مېرمنې من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن د کمیسیون
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
زي